مشل دیو پروانو پروانو کې د خپل قربای سره مومند خبرون ویان احمد الله سلامونه منی له درم شروع جوړ بستی وښوي دولس بجې په دې خبري غړي کې د یو شمیر موضوعات پر څنګ دا هم اوري چې په خبر پښتونخوا کې بل ځای انتخاباتو لپاره څه هلې ځلې روانې دي د بلوچستان سیاسي اړیکو په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو او شلوري نړیوال کرکټ کپ په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو خو تر څو مخکې ورځو احمد الله تاسو ته سره تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوي
نمړې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو لومبه پړاو بل دسمبر 19 پیلېږي. بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس بزنجو د هغه صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلې او امریکا په سودان کې د هغه هیواد د نظامی ځواکونو کړنې په کلک سره غندلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به په لومړي پړاو کې بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 کیږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر په 25 په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې په دوو پړاوونو کیږي. په لومړي پړاو کې به په 19 ضلعو کې چې پکې د پیښور ترڅنګ دریو قبایلي ضلعو خیبر مومن او باجوړ ترڅنګ په یو شمېر نورو ضلعو کې د دسمبر په 19 انتخابات کیږي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې ریټرنینګ افسران به د نامزدګۍ کاغذونو لپاره د نومبر په لومړۍ نیټه نوټیس جاري کوي او د نومبر له 14 تر 18 نیټې پورې به امیدواران خپل کاغذونه جمع کولی شي. الیکشن کمیشن وایي چې ریټرنینګ افسران به د امیدوارانو فهرستونه د نومبر په 9 جاري کوي او د نومبر په 13 به امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکول کیږي. بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس بزنجو د هغه صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلې. د یاد ګوند ویان عبدالرحمن کتران پرون په کوټه کې رسنیو ته وویل چې د اتحادي ګوندونو سره سلا مشورې وروسته امیر عبدالقدوس بزنجو یې د راتلونکي اعلی وزیر په توګه نومولې. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپل څوکۍ استعفا ورکړه چې د نوموړي پر ضد په اسمبلی کې د عدم اعتماد قرارداد وړاندې کړل شوی و او ټاکل شوی و چې پرون د صوبایي اسمبلی غړي د نوموړي په وړاندې د عدم اعتماد پر تحریک خپل رائے وکاروي. له جام کمال وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو هم پرون خپل څوکۍ استعفا ورکړه. طالبان وایي په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه تا نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي دوی ته تر دې دمه بلنه نه ده ورلېږلې.
د ایران کې کوم نشست همسایه افغانستان
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د ګاونډیو غونډه ده. موږ ته تر دې دمه بلنه نه ده راغلې. موږ ته جزئیات غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه استولې او کنه، خو مجاهد ویل هغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری اجانس د اکتوبر پر 24 وویل په تهران کې د اکتوبر پر 28 په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بارنو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بارنو چارو وزیر به هم په انلاین ډول په غونډه کې حاضر وي، خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. امریکا په سودان کې د هغه هیواد د نظامی ځواکونو کړنې په کلک سره غندلې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل یو بیان کې د سودان د وزیر اعظم او نورو سیاسي مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. خاغلی بلینکن ویل چې د اکتوبر پر 25 د سودان فوز لخوا په دغه افریقایي هیواد کې هنګامي حالت اعلانول او سرپرست وزیر اعظم عبدالله حمدوک په حراست کې نیول خای د دې باعث شي چې د ډیموکراسۍ لور ته دغه هیواد د انتقال مخه ونیسي، کوم چې د سودان سولیز انقلاب سره خیانت دی. بلینکن د همدوک او نورو ملکی مشرانو نیول د نه منلو وړ بللی او ویلی دي چې فوزي ځواکونه باید د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او زر تر زره دي خوشی کړي. جنرال عبدالفتاح برهان پرون په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د حاکمیت شورا چې یو ګډه ملکی او فوزي حکومتي اداره ده او ورسره د همدوک انتقالي حکومت یې منحل کړی دی. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې افغانستان پرون په خپلې لومړۍ لوبه کې سکاټلند ته په 113 رنزونو سره ماتې ورکړه. افغانستان چې لومړۍ بیټنګ یې وکړو او په شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو سره 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند یوازې 68 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمان چې د سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د سکاټلند 15 لوبغاړي یې وسوځول. نن به دوه نورې لوبې کېږي چې جنوبي افریقا به له ویسټ انډیز او پاکستان به د نیوزیلینډ سره مقابله وي. ټاکل شوی چې راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. د دې ټورنمنټ فائنل لوبه به د نومبر پر 14 په دوبۍ کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې کوي. دا ټاکنې څومره مهمې دي
نو چې دلته بلدیتی الیکشن وشي او دغې په صورت کې کوم نمائندگان راشي نو عوام به براه راست هغه خپلو نمائندگانو سره رابطه وي.
په بلوچستان کې سیاسي اړیګړی ته پوهان څنګه ګوري؟
ګوره حالات خو ګوره همیشه بلوچستان چې دی هغه همیشه ملټري اسټابلیشمنت چې دی هغه دغه کوله دغه یو مل دخل ډېر دلته زیات.
او نن د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه ده. پخوانی کرکټر ریاض افریدی وایي د پاکستان لوبډله ډېره بیلنس یا متوازن ده.
شعیب ملک رالو دا دی حیدر علی او فخر زمان شو ما انشاء الله دا امید ده پاکستان ټیم چې کوم ملکان پکېن شو پاکستان ټیم سره بیلنس شو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لري سوس. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورنل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خبر پښتونخوا کې به په دوو پړاوونو کې بلدیاتي ټاکنې کوي او په لومړي پړاو کې به د دریو قبایلي ضلعو په ګډون د خبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې ټاکنې د دسمبر پر 19 کېږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر پر 15 په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې خلک کولی شي د نامزدګۍ کاغذونه د نومبر په لومړۍ نیټه واخلي او څلورم نه تر اتم نومبر پورې دې ورسره جمع کړي. دا چې د انتخاباتو د نیټې مقررولو په قبایلي ضلعو کې په اول وار دغه انتخاباتو ته سیاسي ډلې څومره تیاری دي زموږ خبریال شانواکس ترزی پرې راپور لري.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اول ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره د دسمبر 19 نیټه مقرره کړې ده. د کمیشن لخوا د اکتوبر په 15 د جاري شوې اعلامیې تر مخې د اولنۍ برخې انتخابات په دغه نیټه د دریو قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې کولی شي او هم په دغه ورځ به د ویلج او نیبرهډ کونسلونو د نمایندګانو په شمول د تحصیل کابینه هم ټاکل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 10 د صوبایي کابینې په غونډه کې ویلي دوی به اول د نیبرهډ او ویلج کونسلونو انتخابات کوي، له هغې وروسته به د تحصیل کابینو دپاره انتخابات وکړي. ولې الیکشن کمیشن ورسره دغه تجویز نه منلی او د رپورټونو سره سم کمیشن ورته ویلي دوی په یوه علاقه کې دوه وار انتخابات نشي کولی. دا چې په قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي نظام سره خلک آشنا نه دي، ځکه د فاټا تر ختمېدو وروسته به په اول وار دغه انتخابات کېږي. نو د سیاسي ډلو لخوا ویل کېږي دوی ورته ډېرې تیاریانې کړي. فردوس خان صافی د جماعت اسلامي محمد یو مشر دی او مشهد رډو ته وای دوی کوشش کوي چې په دې انتخاباته کې ځوانان مخې ته راولي.
دلته چې څنګه کم ام ان ا دی یا ام پی ا دی هغه ته هغه رنګي رسایي دلته خلکو نه کیږي. دا خو غریب خلک دی، پسمانده خلک دی. نو چې دلته بلدیتی الیکشن وشي او دغې په صورت کې کوم نمائندگان راشي نو عوام به براه راست هغه خپلو نمائندگانو سره رابطه وي. هغه دلته که د لینک روډونو مسله وي، که د اوبو د سکلو مسله وي، که د بجلی وي، هغه به کو ته ډېر زیات سہولت راشي.
د اولنۍ برخې په انتخاباتو کې د محمد باجول او د خیبر په شمول چې نور کومې ضلع شامل دي هغې کې ملاکنډ، مردان، سوابی، پیښور، نوخار، کوهاټ، کرک، ډیرا اسماعیل خان، بنو، ټنګ، هریپور، چارسده، هنګو او لکې مروت دي. د اعلامیې تر مخه د نومبر د اولنۍ نه تر د درېیمې نیټې پورې خلک کولی شي د نامزدګۍ کاغذونه د خپلې سیمې د ریټرنینګ افسر د دفتره واخلي. تر د اتم نومبر پورې د خپل کاغذونه پوره کړي، واپس دې ریټرنینګ افسر دفتر ته ورکړي. په نهمه باید د دوی د نومونو لیست جاري کړي شي. د جانچ پړتال نیټې یې د 10 نه تر د 12 پورې مقرر کړي دي. خو که یو څوک خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اخلي، نیټه یې ورته 22 نومبر مقرره کړي ده او په 23 نومبر به کاندیدانو ته انتخابي نخي جاري کړي شي. رپورټونه وایي دا وربه د نیبرهډ او ویلج کونسلونو انتخابات غیر جماعتي وي، معنا یو څوک به هم د خپل جماعت انتخابي نخ نشي کارولی. ولې د تحصیل کونسل مشران به سیاسي ګوندونه نامزد کوي او د سیاسي ډلې په انتخابي نخبه په انتخاباتو کې برخه اخلي؟
د پاکستان پیپلز ګوند محمد نائب صدر ارشد بختیار وای په انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو دې زیاتوي د دوی د زیاتره سیمو ووټر لیستونه ګډوډ دي. نو هغه څنګه
6000 ووټ زما د حلقې صرف د تحصیل انبار ګډ ووټ پروت دی؟ دسمبر کې موږ الیکشن کو دا به آیا کله ټیک کوي؟ هغه خلک د انبار نه چې یک غونټه را چا ووټ راغلی، هغه خلک چې یک غونټه راځي 2-3000 روپۍ د یو کس لګي، نو به دوی وی ټرن اوټ کم دی.
د محمد د الیکشن کمیشن دفتر وای دغه ووټر لیستونه دوی ټیک کړی دي، او دوی ووټرانو ته ډیره موده وړاندې ویلو هر څوک چې غواړي خپل ووټ د یوې سیمې نه بلې ته واړوي را دي شي چې کمیشن ورته دغه ترتیب برابر کړي. اوس چې د انتخاباتو نیټه هم مقرره شوې، ووټر لیست جوړ شوی دی، نو هیڅ بدلون پکې نشي کېدلی. د محمدونو د عوامي نیشنل ګوند یو ځوان هدایت محمود وای بلدیاتي انتخابات په کار ده وړاندې شوی وي، خو بیا هم دوی ورته د څو کارونو راس خپل ځوانه تیار کړی دي.
ان شاء الله موږ بلدیاتي ټاکنو کې خو پورا تیاری کړی دی، دا بریا به هم زموږ وي.
په محمد او یا نور ضلعو کې لا هم آزاد یا د سماجي ډلو لخوا کاندیدان په څرګند ډول مخ ته خو نه دي راغلي، او دا معلومات به د نامزدګۍ د کاغذونو د جمع کولو سره راځي. خو د کمیشن په اعلامیه کې دوی لیکلي په 19 دسمبر به انتخابات وي، او د 23 دسمبر پورې به سرکاري نتیجې جاری کیږي. شانواز ترغزی، ماشاد ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اودونکو په بلوچستان کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې جام کمال د اعلی وزیر څخه د لرې کولو لپاره د په بلوچستان کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د جام کمال د اعلی وزیر چوکۍ څخه د لرې کولو لپاره د اسمبلی ځینو غړو هلې ځلې کولې، چې بالاخره یې نوموړی مجبوره کړ چې د اکتوبر په 23 خپل استعفا د صوبې له ګورنر سره جمع کړي او گورنر منظور کړه. له جام کمال وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو هم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. بلوچستان عوامي پارټي وایي چې نوی اعلی وزیر به یې میر عبدالقدوس بزنجو وي، او جان محمد جمالی یې د صوبې نوی سپیکر نومولی دی. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد باندې د رای شماري په خاطر د اکتوبر په 25 نیټه په رابلل شوې غونډه کې د ناراضو غړو لخوا خپل تحریک عدم اعتماد بیرته اخیستل شوی دی. په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو هغه وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان د استعفا وروسته پر دغه قرارداد باندې د رای شماري ضرورت نور نه دی پاتې شوی.
وزیر اعلی مستعفی ہونے کے بعد لہذا قرارداد نمبر 115 پر رائے شماری کی ضرورت باقی نہیں رہی.
پر دې محل سپیکر د ناراضو غړو څخه غوښتنه وکړه چې په دوی کې د یو غړی خپل تحریک عدم اعتماد بیرته واخلي، او دغه ډول د بلوچستان عوامي پارټي ویان سردار او درېمان کتران د وزیر اعلی جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد بیرته واخیستی.
مایا سردار عبدالرحمن کتران رکن صوبائی اسمبلی قواعد اور نظبات
د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار عبدالرحمن کتران وایي چې زه سردار عبدالرحمن کتران د اسمبلی د غړي په توګه تحریک وړاندې کوم چې جام کمال خان چا چې د اکتوبر په 23 نیټه د اعلی وزیر د منصب څخه استعفا ورکړه، چې له امله یې د ده په ضد قرارداد باندې د رای شماري ضرورت نور نه دی پاتې سوی، نو ماته دې د دغه تحریک عدم اعتماد بیرته د اخیستلو اجازه راکول سي. وروسته سپیکر د ته اجازه ورکړه. په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف یو غړی اصغر خان ترین راته وویل چې په تیرو درو کلو کې د جام حکومت لخوا و حزب اختلاف ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې.
سندیک سو دغه دغه کوم مجلسونه دي په گوادر کې سره روان دي، دا د هاوس ټیبل سي، لیکن بدقسمتي بوله، بې بختي بوله، خبر باندھے عمل نہ دسم جی دا یو گورا دا شامل حکومت شروع کھڑی ہو چھ غیر منتخب خلتا فنڈن کرو بائی نیم نو دا یقیناً قانون میں اجازت نور کی اور پدی کی دا کانسٹیٹیوشن اس گنجائش غیر منتخب خلتے وار کے اور بیا دا اگر فنڈ پر آغازے لگے دل دی کنے لگے دلی کچیر نو لگے دلی دے زموار بسو کی دے بچ تک کات وسی
ورستا سپیکر میر عبد القدوس پزنجو دا صوبے و چیف سیکرٹری تا امر وکڑے چا غے دی دا 14 ستمبر سخه بیا تر 15 اکتوبر پوری چکم احکامات اعلی وزیر جاری کړی دی هغه دی ټوله منسوخ کړی پر دې محل چکم پیسې د خزانه څخه وتلې دی دا غدي پلټنه وسی دا غډول چې کله د اسمبلی غونډه خلاص شو نو د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبد القدوس بزنجو سم د لاسه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړه او خپل استعفا یې و گورنر ته ولېږدوله. په دې ترڅ کې د بلوچستان عوامي پارټي وغړي او پخواني صوبایي وزیر نور محمد دومړ و مشال ډډو ته وویل چې د دوی جماعت د ازب اختلاف پر مشوره میر عبد القدوس بزنجو د صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره کاندید ټاکلی دی.
ان شاء الله با ټول په مشاورت سره را روان نوې سی ایم قدوس بزنجو صاحب دا پورا 40-41 کسان طرف زخه نامزد دي او سپیکر د خارجان جمالی صاحب مزید بنو بیا شی ورده جوړ سی ان شاء الله مزید کابینت بیا مشاورت سره جوړي.
د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبد القدوس بزنجو له خوا د خپل منصب څخه استعفا په داسې وخت کې ورکول شوی ده چې واز یو ورځ لمخ یعنی د اکتوبر په 23 نیټه جام کمال خان د صوبې د اعلی وزیر کیسا استعفا ورکړه. د بلوچستان اسمبلی د سیکرتر په وینا چې د گورنر لخوا د سپیکر د استعفا د منظوري وروسته به د بلوچستان اسمبلی غونډه راوبلل سي په کوم کې چې به د صوبې نوی اعلی وزیر او د صوبې اسمبلی نوی سپیکر ټاکل کیږي امکان دی چې دا کار به د راتلونکي جمعې د ورځې څخه لمخه وسرته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې نن د اسمبلی د غونډې پر مهال د وزیر اعلی جام کمال خان تر څنګ دغه د حکومت ټوله اتحادي پلویان هم په اسمبلی کې موجود نه وو.
مشال رادیو ته وګرځئ ایوب ترین ته ستاسو راپور وړاندې کو. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان زد نه یوازې د اپوزیشن ګوندونو هلې ځلې روانې وي بلکې د هغه د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر غړو هم له نوموړي د استعفا ورکولو غوښتنه کوله. دې ګوندونو دریځ لرلو چې جام کمال خان ورته ترقیاتي فنډونه نه ورکوي او له کارکردګۍ یې مطمئن نه دي نو باید چې مصفي شي. خو نوموړي بیا په خپل یو پیغام کې ویلي چې د خپلې دندې پر مهال یې یو شمېر ترقیاتي کارونه کړي دي. که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې د هیواد په ولسي او سیاسي چارو کې هیڅ کار نه لري خو ځینې څېړونکي وایي چې د جام کمال خان د استعفا تر شا د اسټبلیشمنت لاس دی او پخوا هم په بلوچستان کې ځینې نور اعلی وزیران استعفا ورکولو ته مجبور کړل شوي دي. په تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې
د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان تر استعفا وروسته ځینې ګوندونه وایي چې دا کار یې د صوبې د خراتلونکو لپاره کړی خو سیډونکي دا د اسټابلیشمنت کار بولي. د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي غړي اسد الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې دوی له ځینو ګوندونو سره په شریکه د نوي وزیر اعلی د راوستو په اړه مشوره کړې. نوموړي زیاته کړه
ایک مہینے سے جو ہم اسٹرگل کر رہے تھے ایک نئی تبدیلی کی خاطر ایک نئی بہتری کی خاطر
مونگ دے تیرے شوخوا یوی میاشتی رہی سی دنوی بدلون او بہتری لپارا حاصل کولے او دو رد پس بعد اسمبلی غونڈا کی گی او گورنر بعد دنوی وزیر اعلی انتخاب کوی مونگ خو پخپلا دمیر عبدالقدوس بزنجو نوم ایور کرے خو گورو چه مخیتا سکی گی.
تر استفا ورکولو مخ کی جام کمال خان دا اکتوبر پا سلی رشتما پا ٹویٹر ولیکل پا پلان شوو خندون سربیره د صوبې د مجموعي حکومتداري او پرمختیا لپاره خپل وخت او توانایي مصرف کړي او اوس په درناوي دنده پرېږدي. جام کمال خان په یو بل پیغام کې وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې خپل ځینې وزیران دې ته نه پرېږدي چې د بلوچستان په سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي د چانوم نه دی یاد کړي او نور معلومات یې هم نه دی ورکړي. د جام کمال خان تر استعفا وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبد القدوس بزنجو هم د اکتوبر په 15 استعفا ورکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بلوچستان اسمبلی غړي عمر خان جمالی بیا اویل چې د راتلونکي وزیر اعلی لپاره د میر عبد القدوس بزنجو نوم پاړه د دوی ګوند لا پریکړه نه ده کړې خو د نوي وزیر اعلی پاړه باید ډیر سر د دوی د ګوند یو شریک موقف مخې ته راشي.
سپیکر نه دی ریزاین کړی
سپیکر هم استعفا ورکړه نو ماته داسې ښکاري چې د وزیر اعلی وړاندې به د سپیکر د ټاکلو کار کیږي. تر اوسه زمنګ پارلماني غونډه نه ده شوې چې وشي نو بیا به موږ د نوي وزیر اعلی په اړه څه ویلی شو.
سیلون کې شہزادہ ذوالفقار بیا وایي چې په بلوچستان کې پشپاړو سو وزیر اعلی ګانو کې تر اوسه یوازې جام محمد یوسف د وزیر اعلی د څوکې مدا پوره کړې ده. که څه هم د پاکستان فوج سو واری دا خبره کړې ده چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو شہزادہ ذوالفقار تور پورې کړ چې په بلوچستان کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې له وجې پرستیو کې وزیر اعلی ګان خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي او دا کار جام کمال خان سره هم شو.
گور حالات خو گور ہمیشہ بلوچستان چې دی هغه ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چې دی هغه دغه کوله دغه یمل دخل ډیر دلته زیات نو دا خلق د خلق دغه او چې جام کمال چې دی ډیر شیف یو چوائس دی د اسٹیبلشمنٹ هغه او هغه به نشته کوي بل اخر چې دی هغه سره شکایت د غسولا او خلق پاکستان او بلوچستان د نور صوبو سره ډیر دغه هلته ډیر زیات پاور غواړي ایم پی ایز او منسٹر هغوی دا وایي کابینه چې دی هغه دا وایي چې موږ خود مختار یو وزیر اعلی چې څونه اختیار لري باید هر وزیر دونه اختیار نو دا ډیر لوی مسله ده.
جام کمال خان په داسې مهال استعفا ورکړي چې د اکتوبر په 11مه د نوموړي پر ځای د اغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي سوارلس غړو د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و چې د اکتوبر په 6مه رسمن اسمبلی ته وړاندې شو، خو د بلوچستان عوامي ګوند مرور غړو او اپوزیشن تور پورې کول چې جام کمال خان په حکومتي چارو کې په اعتماد کې نه اغستل او د خپل وزیرانو په کارونو کې مداخله کوله. د اسمبلی یو شمېر غړو هم داراس تور پورې کړي چې وزیر اعلی ورته د هلکو د پرمختیایي چارو لپاره پیسې نه ورکولې. د بلوچستان عوامي ګوند لغړو سره مو په دې اړه د خبرو هڅې وکړي خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته پخانی وزیر اعلی جام کمال خان تر استعفا مخکې په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دریز لري چې په خپل سده پاسه درې کلنه واکمنۍ کې په صوبه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړې وي.
نشان لري ته وګورئ دا وني سجما چې تاسو راپور درکو په بلوچستان کې د سیاسي اړګړي په اړه باندې
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام
او اپ ان ایئر شډ بی ټیکن
د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکه او تبصره
دیکھی د پاکستان افغانستان او هند په ګډونو شپاړس لوبډلې برخه اخلي
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو پاړه ځانګړي معلومات
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے
افغانستان ٹیم چه ده اغا د شلبریزو یو بهترین لوبډاله ده
د اکتوبر لا اول لسمې د نومبر تر سوار لسمې هر اورس له مشال ریډیو
د شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ په سوپر 12 پړاو کې نن په 26 اکتوبر د پېښور پر وخت 3 بجې په دوبه کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه ده. هم نن په شارجه کې د پېښور پر وخت 9 بجې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ میچ دی. د شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ په 11 میچ کې پرون افغانستان سکاټلند ته په 130 رنزونو ماتې ورکړه. اوریدونکو مشال ریډیو ستاسو لپاره تازه معلومات درکوي د کرکټ په اړه باندې د شلوري ځان نړیوال کپ په اړه باندې او سمرزو یوې موضوع ده. عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا نورو ضلعو په څیر په سوات کې هم د ګرانۍ او بیروزګاري ضد احتجاج وکړ. پرون په مینګوره کې شوي دغه احتجاج کې خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې اسانتیاو ورکولو سره دې ګرانۍ راکمه کړي. عوامي نیشنل ګوند تېره اونۍ اعلان کړی و چې ګرانۍ ضد به د خیبر پختونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او دغه راز د سره سره به د نومبر پر 10مه په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي. خو یو شمېر وفاقي وزیرانو او صوبایي وزیرانو ویلي چې په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلي او د هغې اثرات په پاکستان هم شوي، خو حکومت یې هڅه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
دغه د ضلع سوات په منګور ښار کې د تحصیل بابوزي د عوامي نیشنل ګوند غړي دي چې د ګرانۍ په ضد نارې لګوي. مظاهره چانو د سیدو شریف کلاسیک ګراوند نه تر نشاد چوک پورې واک وکړو. وروسته احتجاجي مظاهرې په نشاد چوک کې د جلسې شکل اختیار کړو چې ورته مشرانو په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه جوړ کړی شوي مسلو په اړه ویناګانې وکړي. د عوامي نیشنل ګوند ضلع سوات پخواني صدر شیرشاه خان چې د احتجاجي مظاهرې مشري کوله مشال ډېډو ته وویل چې په ټوله صوبه کې هم دغه رنګه احتجاجونه د پارټۍ د مشرانو په وینا روان دي.
نن خلک تنګ شوی دی، دا قام په ډېر تکلیف کې دی، ډېره بېتحاشه مېګایي ده، د وایې نګران دي، خلکو ته ژوند تېرول ګران شوي دي. عوامي نیشنل پارټۍ همېشه د دې قام په نفس لاس ایښودی دی او چې کله په دې قام سخت راغلی ده، هغه که د شکردۍ په شکل کې وه، که هغه د مېګایي په شکل کې ده، هغه سیلاب راغلی دی، خو چې دا کله په د عوامو تکلیف راغلی دی، عوامي نیشنل پارټۍ د دې قام سره ولاړه ده، د قام په درد او تکلیف کې شریک او شامل ده. دا د صوبایي صدر ایمل ولي خان حکم باندې نن دا شوی دی. په لسم تاریخ ان شاء الله زموږ په ټوله صوبه کې په پېښور کې دا ډېر لوی احتجاج دی او که په دغې نه وروسته صوبایي صدر صاحب څه حکم وکړي ان شاء الله هغه به زموږ ته
احتجاجي مظاهرې لودو ته ورغلی. جامبل اوسیدونکی امیر فیصل وایي چې په دې تیرو دریو میاشتو کې په ټول ملک کې د ضرورت هر شی ګران شوی دی، ځکه دی هم دغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کوي.
کرنلی بری دریو میاشتو کې دا غي خو سره سو وخت نه معلوم سار یو شان ریټ دی، ماسپخین بل شان ریټ دی، ماخام بل شان ریټ دی، یعنی نن د چینه بورې نن په موجوده ریټ کې په شپږ زر روپۍ دا د ایل پی جی ګیس چې دی نه هغه په 230 روپۍ دا غي کیلو دی. وړي چې کم دی نه هغه چې کما یو کیلو بچا په 100 هغه نه په 300-400 روپۍ دی. وړه چې دی نه سلو دړې خو نو هغه تقریبا چې دی نه په 1800 روپۍ دی. دیاړي نشته، روزګار نشته، ادمینګای حد دی.
د سیدو شریف شپېته کلمن شیر علي خان چې احتجاجي جلسې ته په پینډال کې ولاړ دی وایي چې ګرانی د عامو خلکو ژوند مشکل کړی دی.
د 2018 نه چې کله زمونږ عمران خان صاحب حکومت اغیستی دی په قبضه کې، هغه ډالر لاړ شو د 102 روپۍ نه 175 روپۍ ډالر ته. نن د وړو قیمت دی 1734 روپۍ د شمع 5 کیلو ډبې. دا د 700-800 نه ولې د 1700 ته ورسېده؟ په څه وجه لړای راغلی دا قحط راغلی په دې ملک باندې؟ کنه دې کارخانه دارو ته تا واګې سټیکړې نه چې سیوا کوي
په ملک کې د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهرو او بیا په خصوصا د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا پر لپسې احتجاجونو په اړه د ملکنډ ډیویژن پی ټی آی صدر او صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دا وخت سیاسي ګوندونه صرف د حکومت په ضد سیاست کوي.
بالکل مونږ ته احساس شته، مونږ هم دا منو دا تسلیمو ان شاء الله تعالی. مونږ ورته د فاره ډیر زیات په ان شاء الله دا کم گرانی چې دا په قابو کې میمو او خان سره دا خبره کوي او زموږ نور مشرانو دا خبره کوي چې مونږ کم غریب خلکو سره کم ملګری چې هغه سره دا واغه د خوراک معاملې دا نو هغه کې بخامخه سبسټډي بور په سیستم بور جوړو ان شاء الله دا به گرانی به مونږ ډیر دستي قابو کوو. خو مونږ دا قوم زموږ دی، مونږ هم دې قوم نه یو، مونږ عامه طبقه خلک یو. دا دود دې غریب خلکو لپاره نه راوځي، دوه خپل مقصد دی.
په دې ورستو کې په پاکستان کې د ګرانۍ پاړه د هیوادونو اقتصاد جات اغستونکو ادارې د اکانومست تر مخه د وخت پاکستان په نړۍ کې د ګرانۍ په کچه په څلورم نمبر دی او په دې منطقه جنوبی اسیا کې په اول نمبر دی. دغه رنګه د پاکستان شماریاتي ادارې بیرو اف سټیټسټک هم په پاکستان کې تر 11% د ضرورت شیانو د ګرانۍ رپورټ جاری کړی دی. تیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تانی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ چې ودن کو تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو.com هم اوریدئ شئ. د مشال په پاڼه کې تاسو خوندوري ویډیوګانې کتلې شي، راپورونه کتلې شي او د مشال د لومبي ورځې والا تر دې د مجد څومره خپرونې دي هغه تاسو لده کې اوریدل شي. اوس وخت کیدونکې د 12 بجې او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی، راځي چې هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خیبر پختونخوا کې به په لومړي پړاو کې بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 کېږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر په 25 په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې په صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې په دوو پړاوونو کې کېږي. په لومړي پړاو کې به په 19 ضلعو کې چې د پېښور تر څنګه درې قبایلي ضلعې پکې هم شامل دي، د دسمبر په 19 به دغه انتخابات وشي. بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس بزنجو د هغه صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلې ده. د یاد ګوند ویان عبدالرحمن کتران پرون په کوټه کې رسنیو ته وویل چې د اتحادي ګوندونو سره سلا مشورې وروسته امیر عبدالقدوس بزنجو د راتلونکي اعلی وزیر په توګه نومولې ده. طالبان وایي په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي دوی ته تر دې دمه بلنه نه ده ورلېږلې. ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه استولې او کنه، خو مجاهد وویل هغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. امریکا په سودان کې د هغه هیواد د نظامی ځواکونو کړنې په کلکه سره غندلې دي. امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل یو بیان کې د سودان د وزیر اعظم او نورو سیاسي مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. خغلی بلینکن وویل چې د اکتوبر پر 25 د سودان فوز لخوا په دغه افریقایي هیواد کې هنګامي حالت اعلانول او سرپرست وزیر اعظم عبدالله حمدوک په حراست کې نیول خای د دې باعث شي چې د ډیموکراسۍ لور ته دغه هیواد د انتقال مخه ونیسي، کوم چې د سودان سولیز انقلاب سره خیانت دی. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې افغانستان پرون په خپل لومړی لوبه کې سکاټلند ته 113 رنزونو سره ماتې ورکړه. افغانستان چې لومړی بیټنګ یې وکړ او په شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو سره 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې د سکاټلند یوازې 16 منډې وکړې شوې. نن به دوه نورې لوبې کېږي چې جنوبي افریقا به له ویسټ انډیز او پاکستان به د نیوزیلند سره مقابله کوي.
خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو نن څنګه تاسو وردل چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مقابله د شلوریز نړیوال کرکټ کپ د سوپر 12 پړاو په ترڅ کې دغه راځه د دغه اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د پاکستان کرکټ لوبډلې په اړه باندې پخوانی کرکټران څه نظر لري په دغه ځانګړي رپورت به هم اوري. خو تر هر څه مخکې راځي ته چې روپی ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدل دوام وکړي. له دې سره هم حاله د ملګرو ملتونو دوو ادارو خبرداری ورکړی چې د سږ کال په ژمي کې 3 میلیونه افغانان د غذایي مصونیت د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو ودرېدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړي. نور حال د اسمت سروان په دې راپور کې.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبې په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستانه د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working
in Afghanistan په حق له کسرنګ چې په هیږي په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له حقوق افغانانو سره همکار ووسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري، نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له تر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي. افغانز ات ریسک اند ټو انشور د
کنټینیوډ اکسس اف هیومانټیرین ایډ. د اروپای اتحادیه ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سژنۍ شمه د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبې په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سږ کال په ژمي کې به نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام رسیاله هیساو وای لیوی چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 3 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. په راتلونکو 3 میاشتو کې دا شمیر تر 200 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس همره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په 2 نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې، خو د ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دغو مرستو په درو کې یوه برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالرو ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 2.25 میلیون ډالرو نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو زموږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوردونکو، په کورمه کې د اکتوبر پر 28مه د علیزو او منګلو ترمنځ جګړه چې ځایي مشرانو ودروله، اوس هڅه کوي چې دواړه خواوو ترمنځ تیګه کیږدي او د ضمانت پابندې کړي. پرون د ګل په ورځ په هم دغه لړکې جرګه وشوه او ځایي مشران وایي چې نن به له دواړو فریقانو سره یو ځل بیا کینی. په سیمه کې د یدو سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره پیل شوې هغه جګړه کې 14 تنان وژل شوي دي. که څه هم تر ډزبندۍ وروسته په سیمه کې حالات ښه شوي، خو ځینې لارې لا هم بندې دي. ځایي چارواکي وایي د سیمې امنیت په خاطر یې لارې بندې کړي دي. تفصیل د طارق رزي په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ شوې ډزبندې ته دوام ورکول لپاره د ځایي مشرانو له یاد فریقینو سره جرګې روانې دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان نورنګزي مشال لوډیو ته ویلي د پیرپورس پاړچنات یو ځل بیا جرګه د دې لپاره ورغلې چې د فریقینو ترمنځ تیګه کېږدي او ضمانتونه واخلي، خو کامیابي ورته پلاس نه دورغلې. ځایي مشر زیاتوي کډوانه فریقین د ضمانت پابند نکړي نو د سیمې امن په پوره ډول نشي یقیني کېدی، ولې چې د اتوار پوره شوې ډزبندې په ارزي بنیادو شوې ده.
د ګېدو طرف نه د دې خبرې اجازه ملو شوې ده کوڼې د کېګدولې شي چې څوره تاسو خو اخی کډوې میاشتې کېګدو کمیاشته کېګدو او کدي نه زیات کېګدو. خو د اپر کور مشرانو دا وخت څخه نه متدویر زی ټایم راکو و وشتم تاریخ پورې مو تاسو ته جواب دیر کو.
د الیزیو او منګلو ترمنځ د ګیدو سیمې سره نږدې له متنازع شوی ځنګله د لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه، چې دا بیا تر 2 ورځو پس د حکومت په مرسته جوړې شوې جرګې ودروله او د یاد قبیلو خلک له مورچو رکوس کړل. کڅو هم په هغه جنگ کې ضلع انتظامی 11 مړو تصدیق کړی، خو تر ډزبندۍ وروسته مزید مړی د جنگ له میدانه راوچت کړی شوي چې داسې د شمیره 14 ته رسیدلې. د پاړچینار عابد حسین جعفری وای کدا معاملې په سوچ او خیرته او صبر مخکې بوتل شوی وي، نو دومره قیمتي ځاني زیانونه به نه کېدل، خو هغه شان ونشول.
ډیر زیات نقصان وشولو ویل هغه کورو ته هغه میاندو خیاندو ته پاته لګي چې چوته د جنې زوی جنازارو شي یا د بچي یا د سپینګیری پلار جنازارو شي. اوسه کې امن راغلو ازار دو فریقو ته درخواست کوم چې دا خبرې افهام او توهین سره حل شي. ویل دا خبره مذهبي نه ده، د جنگل د حاکم ملاده.
په ضلع کې چې کله جنگ پیل شو نو د سکیورټي صورتحال ټینګ ساتلو په خاطر حکومت موبایل سرویس بند کړو او لارې اوتړلې، خو تر ډزبندې پس موبایل سرویس بیا بحال شو ولې لارې لا هم نه دی خلاصې کړی شوی. د بشرو قیوم منګل مشال لوډیو ته وایي کلار پرانان استل شوی نو ژوند به سخت متاثر شي.
دا بالکل د افغانستان په پولی پرتا سیمه ده، او دغه خلک چې کوم دي دغه راشن او یا تلګ راتلګ چې کوم دي غام نشي کولای د افغانستان سایت طرفنا ویلی چې غلطا په پولی باندې فینسینګ بار لګیدلې ده، او خلک بالکل د انې خطل شي او نو دغه طرف ته کوړه ساده تر ترتل شي، نو ډېر غټ مشکلات سره مخامخ دي.
بلخوا د کورمه ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر د پیر پشپا مشال ریډیو ته ویلي ول تل پړه چنار روډ یې د عام ټرافیک لپاره خلاص کړی، خو تری منګل پړه چنار او ځینې نورې لارې سمدستي نشي پرانستلې، ورې چې جنگ تازه شوی او په لارو کې پر یو بل د بریدونو خطره ده. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په سیمه کې تر جنگ پس مستقل امن قایمولې په ترجیحاتو کې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، طارق ورغزه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د جرګې په اړه باندې دغه جرګه تاسو ورته چې لا هم روانه ده، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا په برمل او لمنه کې میشت وزیرستاني کډوال طالبانو همدارنګا نړیوال خوراکي پروګرام او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د خوست په شان دي هغوی سره هم د سرپناه او د ترمیم په خاطر د نقدو پیسو مرسته وشي. وزیرستاني کډوال زیاتوي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته دوی لپاره مرستې کمې شوي، او یوازې په یوه بوجۍ وړو یې د کورنۍ ګزارنه کیږي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال په دې راپور کې راکوي.
د پکتیکا په برمل او لمنه کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې وشي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی سوړ دی، خو دوی په زړو خیمو کې اوسیږي او د خوراک او پوښاک اړین توکي نه لري. د پکتیکا د لمنې اوسیدونکي زاهدالله مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو د یادونو په ترڅ کې وویل د امکاناتو د نشتون له کبله په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
امید دا اوسنه دوی انیشال د درا په نه چې میسه نه درې په ملاوي چې لکه څنګه چې د نور ماجر سره مرسته شي می داس ماجری داس حق لري. هیڅ څه د پټول اسباب نه سره سات د سات تکلیف سره خلق مخمخت د لمنه په کوم کې داس خمسه چې یو وخت فری وخت نه خري به شي د خلق طریقې نه سته، هیڅ اسباب نه سته. خلق ټول په خیمه کې اوسيږي سوډه راوند د زمای مختاروغه
کڅه هم په پایل کې وزیرستانه یو کډوالو سره په کافی اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنۍ مرسته کړي، خو قرار قرار د مرسته کمې شوې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو انور وایي نړیوال خوراکي پروګرام د بیرته دوی لپاره مرسته میاشتنۍ کړي.
نو د دبليو پی نام دا غوښتنه ده چې مشته دغه مواد میاشت په میاشت ورسوي، او نو موږ بیرته شته طریقې نشته مستره بل می د نوې سیار نه هم دا غوښتنه ده چې مشته نغدې ریپي باندې باسو کو او طریقاته وکړو.
په ورستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خوراکي توکو سوانګ موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه برملا خان وایي په دې نرخ توکو ته د وزیرستاني او کډوالو د کورنۍ واسط نه رسیږي.
ګرانی ډېره زیاته شوې ده، وړه او نور سامانونه ډېر ګران شوې دي، خلک ستونزې سره مخامخ دي. او ما د ال دبليو چې کوم چارواکي دي یا منیسار ولا دغه نه متاغه درخواست چې د مونږ کډوالو سره مرسته وکړي.
د برمل په کیم کې او بل وزیرستاني کډوال اېدا سن وای دوی ته چې د وړو سره یو اندازه غوړي دال او مال غوړ کول کده، اوس هغه هم نه ور کول کیږي.
اګه څنګه کیم مرسته چې می ستارتي دور یو روغ لا غو یو ترلا روکړه غړي نه وی دال نو
مغوختل د وزیرستانی او کډوالو د ستونزو او غوښتنو په باب د پکتیکا د ولایت مقام له چارواکو او د یونیسیار د مسؤلینو نظر او غبرګون ولرو، خو د پرلپسې هڅو سره هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. څه موده مخکې د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي ول د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بېځایه شوو او وزیرستانی او کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان کې ورکول شي. یاد دی وی د 2014 زیږدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضرب عذاب د عملیاتو له پیلي دو سره سم د دې سیمې لکونه کورنۍ خیبر پختونخوا او د افغانستان پکتیکا او خوست هم کډوال شوې. دا مهال د پکتیکا په برمل او لمن کې د وزیرستان یو کډوالو خوښه درې زره کورنۍ میشت دي.
مشال رادیو ته وګورئ او تاسو د راپور ورده چې وزیرستاني کډوال څه ستونزې لري او نور موضوعات هم لرو له مشال ریډیو سره.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې د بلین ټری سونامي پروژه پرانسته وکړه. ویلو چې دا به تر 2023 کال پورې جاری ساتي. چارواکي وایي چې د لړکی جی یو شمیر اونی کرلی او دا منصوبه یې په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روانه ده. خو بیا په بلوچستان کې د مخالف ګوندونو غړي او ځینې څېړونکي وایي چې حکومت په دې صوبه کې بلین ټری سونامي منصوبې ته هیڅ پام نه کوي او په باراني سیمو کې یې هم ونې نه دي کرلي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان د ځنګلاتو د محکمې یو مشر نیاز کاکړ وایي حکومت سږ کال د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې سده پاسه 9 لکه ونې کینولي او دغه سې سده پاسه 3 لکه او 45 زره پوس او نورو ادارو ته د کرلو لپاره ورکړي دي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان زیاتره صوبې وچې دي او د اوبو د کمی له وجې دوی په دې صوبه کې د نورو صوبو په څیر ونې ونه کرل شوې.
کم کجی دا تقریبا هر لس کال بعد یو ڈراؤٹ پیریڈ پر راضی نو موږ هغه درختې ولګولې سی موږ بیا سمبالوایم سو سی بیا موږ اور چاتور ښکار کوي سو زیرا زم پروگرام مخ کی ډیر محدود وسایل باندې کار کولې. موږ په ټوټل 15 لک درختې په ګرد کال کې نرسریانه جوړولې داس موږ ترګور دا کیپیسټي و اوس دا کیپیسټي موږ را پرته سونه درختې لګول بیا نیچر ته نه کی سپورټ نه دا شین بیا ډیر موږ ته مسئلے په کوټه شهر کې 300 اکڑ می یو ځای درخت لګولګی دي پر 200 اکڑ می بل ځای لګولګی دي. دغه تر په هر شهر کې موږ دا کوشش کوو سی په پلانټیشن زیات وکړو.
خو په بلوچستان کې د حکومت ځنی مخالفه ګوندونه او کارپوهان بیا وایي په دې صوبه کې حکومت د یو عربونو کرلو منصوبه په سمتوګه پر مخ نه وړي او په زیاتره بارانی سیمو کې هم اونو کرلو ته هیڅ پام نه دی کړی. د کوټه هلکینا د عوامي نېشنل ګوند نصر الله زيري مشال ریډیو ته ویل چې کوټه د بلوچستان تر ټولو لوی خار دی خو پکې حکومت تر اوسه یو اون هم نه دا کینولې.
تر کومه هدا پوری چې دلته زموږ د صوبې تعلق دی یا زما د الکې تعلق دی زبدا او ما چیز ما پالکا کی خو یو درخت یو ونا نه د لګیدلې او نه په صوبه کې چیری مجاوریدلې دی چې د عمران خان بلین ٹری سونامی پروگرام تیه دلتا دلتا دمر ونی یا درختی لگی دلی دی او پخوا با دا یو عادی توگا دلتا چی دا جنگلاتو کما محکمه دا یا دا زراعتو محکمه دا اغا با پکال کی پس پرلی کی با خلگو تا درختی ورکولی اغا بی لگولی اغا زان تا یو مسئله دا او سی اغوی تم فن نور کئی.
په بلوچستان کې ځینی ادارې هم په ځنګلاتو کار کوي. په دې کې یوه ترقی تنظیم ده چې د چارواکو په وینا په 13 موده کې د نورو ادارو په مرسته په دې صوبه کې یو شمېر ونې بوټي کرلی دي. د ترقی تنظیم مشر امجد رشید مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو سیمو کې شاوخوا 1 لک ونې کرلی دي. هغه زیاته کړه په بلوچستان کې د اوبو کچه ورستر بلې په کمیدو ده نو باید حکومت د دې صوبې ماحولیاتو ته خاص پام وکړي.
دلته بلین سونامی ٹری پلانٹیشن مطلب یو دا نیشنل پارک دی ہزار گجی کی ال تک کی بیا مکران ڈویژن کی دا مینگروز دی آخو مشکو کا مجم کا کھڑی دی مگر دام لری بیا بے پیشین دی یا جوب ڈسٹرکٹ دی یا مونسون ایریا دی الت خوکار خو روان دی مگر اگر دون سپیڈ کے نستا دو ایشو دی یو اوبو اوبو ډیر مسله ده. مینگرو ایز فار ایز مینگرو زار کنسرن هلته خو اوبو مسله نستا هغه خو قدرتی هغه اوبو ستا هلته مگر په نور ډسټرکټس کې اوبو ډیر غټه مسله ده او اوبو نستا لاندې مو اوبو ډیر هغه ریډیوس شوی دی لیول.
سورو سی وړاندې د سینټ د پلاننګ او پرمختیا قائمه کمیټې کې دا خبره راپورته شوې وه چې په بلوچستان کې د یو عرب ونو کرلو تر پروژې لاندې یوازې 6 میلیونه ونې کرل شوي دي چې د دې صوبې د رقبې په لحاظ سره ډېرې لګیدي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي چې حکومت د 13 مودې راهیسې په بلوچستان کې د بلین ټری سونامي مت کې اس کار نه دی کړی او ولس ترې دې لړکی ګیلې لري.
کته چمن کی زیات پلانټیشن وکي یا باورډرینګ ایریا کی نو سپین بول دا کوم مستفید سی دغه سی کته مشکل کی کای نو سیستان بلوچستان کم چی ایرانین بلوچستان دی هغه هم فائدہ زنای خي نو هغه ظاهر ده چونکه د دې کلایمټ څنګه خو کې درخت پر پلانټ باندې لګیږي نو اٹ از ګوینګ ټو امپ افیکټ انټایر پلانټ او اول خو نو ظاهر د نیرست اینڈ ډیرست چې څوک نږدې دی هغه به وي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې پټول هواد کې د لسو عربو ونو بوټو کرلو پروژه پیل کړه او ویلی وو چې دا به د 500 کلونو پورې جاری وي.
په بلوچستان کې مو د بلین ټری سونامي په نامه د ونو د کرلو د پروژې باندې د انیس اجمل راپور اوریدو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر په هویتا ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې دغه میاشت منځلو هدف د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې موزي رنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام وشي نو پوره علاج یې ممکن دی. نور تفصیل زموږ همکار ملیح امیرزاده راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په 2006 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 23 لکو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص شو. اداره وایي همدغه کال په نړۍ کې 6,50,000 ښځې د سینې له سرطان مړې شوې. په پاکستان کې روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې د سرطان کیسونه مخې ته را روان دي او دا شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د ولسي روغتیا اسوسییشن مشرې ډاکټرې سایما عابد د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 15,000 کیسونه مخې ته راځي. د هغې په خبره په پاکستان کې هر کال شاوخوا 30,000 ښځې له دغه ناروغۍ نه مري، خو دا شمیرې یوازې د یوې اندازې په بنیاد دي.
ګرده دا موږ ته پته نشته، ځکه چې دلته څه پروګرام نشته، بریسټ کینسر کنټرول یا داسې څه سنټرل کینسر ریجستري سیستم دلته نشته، نو ځکه دلته پته نه لګي چې څونه کیسز. خو اندازن دا دی چې تقریبا 40,000 خواتین چې کمې دي زمونږ کنټری کې هغه بریسټ کینسر د لاسه لکه دغې ډت وشي. نو مطلب دا دی چې هر 10 کې 9 خزه چې کمې دي هغه ایټ ریسک دی د بریسټ کینسر. کېدای شي چې ډېر ډېر کمی، کېدای شي چې ډېر ډېر.
ډاکټر سایما عابد د پاکستان ایټمی انرژي کمیشن د 2015 نه تر 2018 کال د رپورت په حواله وایي چې په هغه هیواد کې د سینې د سرطان تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب کې ریکارډ شو. دا غیر وروسته په اسلام آباد، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پخوانی فاټا کې دغه کیسونه مخې ته راغلل. په کوټه کې د خزو د مرزونو ډاکټرې رخصانه کاسه مشال ریډیو ټول چې خزه پسینو کې سب بدلون محسوسوي یا پکې غوټه وشي یا ترې پیپ یا وینه راځي او پترخونو کې هم ورته غیر عادي ښکار شي، نو دا ټول یې علامات دي چې په وخت یې علاج ضروري دی.
علامات چې دي د دې رسیدي چې د دوړو تشیب کې چینج راځي، نه یا خو د بریسټ سایز کټ شي یا چې شیپ بدل شي یا چې د دې څخه وینه راتل شروع شي یا د دې څخه پیپ راتل شروع شي نوونه یا د دې کې درد سوان شروع شي یا په دې کې چې د تر ګټلې پیدا شي، نه دا پر ضروري دی چې دغه بعد ځواني بعد هر انجلې د شل کاله بعد چې دی په خپل پر نشت کې د منسز بعد چې دی د دې یور خپل برست چې دا آینه مڅودري خپل دواړه برست ګوري ته څنګه د پخوارنګ دي که په دې په کلر کې د دې په سایز کې یا د دې په شیپ کې څه تبدیلی خو نه راغلي.
د ډاکټرې رخصانې په خبره پخوا به د سینې سرطان کیسونه په زیات عمر لرونکو ښځو کې ډېر وو، خو اوس په ځوانانو جینکو کې هم د بیمارۍ کیسونه زیات شوي دي. د دې ترڅنګ په هغو ښځو کې د سینې د سرطان زیات خطر موجود وي چې بچي نوي زیږولې او یا بچو ته خپل شوده نوي ورکړي. روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان کره وجه نه ده معلومه، خو دا ناروغي په هغو خلکو کې زیاتوي چې په کورنۍ کې یې چا دا مرض تیر کړی وي. د دې ترڅنګ غټوالی، د ډاکټر د هدایاتو بغیر د دوایانو خوړل، په کورنۍ کې دننه ودونه کول، تاپکاری یا ریډیشن سره ډېره واسطه او نور ډېر نامعلومه وجوهات دي. د روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان پوهاوی میاشت علامت ګلابي ریبن یا ریشه ده چې خوشحالۍ او امید ته اشاره کوي او مقصد یې دا دی چې د دې مرض علاج ممکن دی. دوی دا ضروري کولی چې د شرم یا ټولنیزو محدودیتونو لامل دغه بیماری پټاونه ساتل شي، بلکې په وخت ډاکټر ته تک سره پوره علاج شي. د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په تیرو 15 کلونو کې په 80 لکو ښځو کې د سینې سرطان په وخت تشخیص کېدو لامل یې ژوند بچو. اداره وایي چې د سینې سرطان یوازې د ښځو پورې محدود نه دی، بلکې په شاوخوا 1% سړو کې هم هر کال د سینې سرطان موندل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس هم تاسو ته د کرکټ په اړه راپور وړاندې کوو چې پاکستان لوبډله څومره مضبوطه ده، څومره تکړه ده، څومره د میچ ګټلو چانس شته. خو بیا هم زه داسې یم چې دا راپور موږ هغه وخت تیر کړی و کوم وخت چې پاکستان و مپ میچونه یا نور میچونه هغه نو کړي او نوې نوې دغه لوبډله جوړه شوې وه. نو راځي چې دا راپور وو. د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریز کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020 زیږیز کال نړیوال شلوریز کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسف علی، بیټسمین فخر زمان، مډل آرڈر بیټسمین محمد حفیظ، بیټسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث رؤوف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي. په شل اوریزا میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم، او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم، او ول راوند رانو کې محمد حفیظ په دیارلسم نمبر دي. پر دې باوجود د پاکستان کرکټ او ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شل اوریزا کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خپه دي. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څوره د پس د سوی مقصود لري کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علی، سرفراز احمد او شعیب ملک ترخیستلو وروسته، انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل د پوهېدو او یو ټیم جوړولو موقع نه ورکوي. دا وایي جارحانه گسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اہم باید پر ٹیم کے شامل کل شوی وی،
لیکن کچھ پلیئرز کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے سکواڈ میں.
نوموڑے وایي زما په خیال په شل اوریزا ٹیم کې زنی نور لوبغاړي هم پکار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي؟ حیدر او فخر خل لوبغاړي دي، خو دې باوجود تاسو میډل آرڈر مضبوط نه دی. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ.
کیا آپ نے شرجیل کو کنسیڈر ہی نہیں کیا؟
یادی بیچ د شمالی وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره اسف علی چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 9 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان نو پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علی کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر او مشال ډیو ته وویل چې د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېر ضروري وي.
ملک رالو دا سی حیدر علی او فخر زمان شو، اعظم خان انفٹ شو، نو آغا با شوٹنگ نا. نو ما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے اگر ٹاپ سینئر نہیں کدی پر ینگ سٹار اتے نا زاب ٹیم سرا پرابلم رات لائیں او ما انشاءاللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم جو کم الکان پکینڈ شو تو پاکستان ٹیم مسا بیلنس شو.
تو پاکستان کرکٹ ملی لوبڈلے پخوانے تیز بالر شعیب اختر اوائی پٹیم کے لوڑان دے موجود لوبغاڑی بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي، اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نور هم پیاوړي شوي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې ویل چې په ټیم کې یې بدلونونه د شل اوریزا ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل، او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لرې کړل. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او لدې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي، نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 11 نیټو سیم فاینل میچونه وي.
او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14مه فاینل میچ یا پای لوبه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ
او بیگ شاٹ هیوج شاٹ ویئر از اٹ گون انټو ذا سٹاندز
ل میدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال
اپ ان ایئر شوډ بی گون از گون.
افغانستان او پاکستان هم د تلولې غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب وخت به لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال اډیو.